ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې د دې غړې په خبرونه کې د خپل کوربه منور شانی کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د دې خبرونه په اول نیمای کې به یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه واوري او په دویم نیمای کې درته حجره پروګرام وړاندې کوو، خو په سر کې به د احمد شاه ازمینه د دې سات خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستانی فوج مشر پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي. د جنوبي وزیرستان په وانه کې په یوه بمي چاودنه کې د ملیشیا یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. او د هنګري هیواد پولیس وایي نه شامی او او افغان پناه غوښتونکي تر هغه وروسته نیولي کله چې دوی له سربیا سره پر پوله جوړ شوي جنگلې باندې په غیر قانوني توګه راوښتل. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستانی پوځ مشر پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څانګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرون په جنرال هیډ کوارټر راولپنډي کې له جنرال راحیل شریف سره لیده کاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او خپلمنځي ګټو پر موضوعاتو خبرې اترې وسوې. د جنوبي وزیرستان په وانه کې په یوه بمي چاودنه کې د ملیشیا یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي او استخباراتي چارواکي د پیش پخلی کوي او زیاتوي چې پیش نن سهار وختي د شخصي بم چاودیدو له کبله رامنځته شو. په چاودنه کې د څارنې او پوځي قافلو د ژغورنې موټر په نښه شو چې پکې ناس د جنوبي وزیرستان د ملیشیا یو سرتیری وژل شو او 15 نور ژوبل شول. د پیش پرا د تحریک طالبان پاکستان ګوښه شوی ډلې مجلس عسکري په غاړه اخیستې ده. د بلوچستان له کله سیف الله څخه شپږ سرکاري کارکونکي ترڅول شوي دي. د کله سیف الله مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال رادیو ته د ژغ نسب تول په شرط ول چې د بلوچستان پر متحدي ادارې شپږ کارکونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجنیران شامل و د یک شنبه په ورځ هغه محل وتښتول شول چې په مرغه فقیرزی سیمه کې د پرمختګ دی پروژې کتنه کول. نو مور زیاته کړي چې معلوم وسوال دا کارکونکي د دوی له موټر سره وړي او تر اوسه هیڅ درک نسته. د سیف الله کلا چارواکي وایي ترڅول شوي ټول کسان د همدې سیمې اوسیدونکي دي. د پیش پرتر اوسه چا نه ده منلې. تر دې وړاندې هم پر دغه لویه لاره وخت نا وخت تشتونې دا ډول پیش رامنځته شوي چې پړای وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې. په فاټاک به د بخوار سل نوي ډیمونه جوړول کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکرټریټ د بخوار د ادارې مرستیال مشر اول حسن خان له مشال رادیو سره پرم په ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی په روان کال کې په قبایلي سیمو کې د بخوار سل ډیمونه جوړوي.
منتبہ ان شاء اللہ پدے کال پہ پدے کے بعد منتقل کم از کم 100 ریزروائر ملاوسی کے منسٹری آف ایگریکلچر میں ریسرچ پر منتقل کم از کم 100 ڈیمز را کی منگا سائٹ سلیکشن ہم شبہ دے آلموس را تو لو ہوا ہوا جن سو دے ہوئے فرق منگ سر شپا گیر پر زم دی تو دے کے بعد ان شاء اللہ منگا 100 ڈیمز جوڑا ہو پدے کال پی سی ون سٹیٹ دے منگا پی سی ون بلانے سرو دے پی سی ون جوڑا ہو دے
شاغلی اول حسن خان وویل چې د 2500 میگاواټ بجلی جوړونکو مونډا ډیم په اړه هم د اعتراضاتو جواب ورکړل شوی دی او پر دغه ډیم به هم ډیر ژر کار پیل کړل شي. د خبر پرتوخوا نو منتخب شو مقامي حکومتونو ته په نومبر میاشت کې پرمختیا فندونه ورکول کیږي. دا خبره د بلدیات صوبای وزیر عنایت الله تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه.
4-5 اکتوبر باندې ځلې او تحصیل نامې مانو موږ په پیسي کې ورشاپ راغوښتلی دی. هغه کې د پروینشل فاینانس کمیشن لپاره د دوی نه څلور نمایندګان دوره تحصیل نازمان منتخب کېږي او دوره ځلې نازمان منتخب کېږي. د دغې انتخاب نه وروسته پروینشل فاینانس کمیشن میټینګ تاسو کېږي او د صوبایي وسایلو تقسیم به کېږي. د کې وزیر د حیثیت تعین کېږي او موږ به دوی ته فنډز هم میلاو شي.
نوموړي ویل چې که څه هم د دوه حکومتونو لپاره تر دا مهاله د پیسو د واک او اختیار لپاره قانوني مسوده نه ده جوړه شوې، خو د ده په خبره د دغه مسوده به وزیر اعلی ته د لاسلیک لپاره استول کیږي. دا خبر پر نوخه د بردر پر یوې سبای حلقه پی کې درنې به باندې زمینی انتخابات دوام لري. د حلقه له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکو سبای اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسنادو د جالي ثابتیتو ورسته خالی ګرځول شوی و. د چارواک په خبره په دې حلقه کې د انتخابات په ټول یو سلسله مرکزونو کې یو اویا ډیر حساس او اتلس حساس ګرځول شوی دي او په دې لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. خبرونه لمشال ډیوس خاوري د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د کجکی ولسوالۍ دوی امنیتي پوستې او د پولیسو یو ماموریت د وسلوالو طالبانو لاس ورغلی دی. د ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو غړي د نوم نشدل په شرط نن مشال لري ته وویل چې تېر شپه د طالبانو د سختو ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ د بازار په سیمه کې دوه امنیتي پوستې او یو ماموریت د پولیسو له کنټرول ووت. بلخوا د هلمند امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر وایي چې د تېر شپې په جګړه کې 22 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان په شمال ځوان کې د جرمني د سر کونسل مرسیال الکساندر فیرلی وای چې وازی ډیر سلن افغان په ناغښتونکو ته به هغه شرایط برابر کړي چې وکولای شي د جرمني تابعیت ترلاسه کړي. دغه جرمني سفارتکار چې په بلخ ولایت کې له یو شمېر خبریالانو سره په ګډه ناسته کې خبرې کولې زیاته کړې چې جرمني ټولو هغه افغان په ناغښتونکو چې سره غلاس وای چې په حقیقت کې سره ژوند تر خطر لاندې وي، خو هغه په ناغښتونکو چې اسنادونه جالي وي او یا هم په غیر قانوني ډول جرمني ته راغلي وي درې میاشتې وخت به ورکړي چې هیواد پرېږدي. د هنګری هیواد پولیس وای نه شامی او افغان په ناغښتون کې تر هغه ورستنې ویلي کله چې دوی له سربیا سره پر پوله جوړې شوی جنگلې باندې په غیر قانوني توګه راوښتل. د اعلان تر هغه ورسته سوي کله چې هنګری نن څخه د منځني ختیځ، آسیا او افریقا څخه د پناهغښتون کو دراوښتو په اړه یو نوی قانون عملي کړی. د دې قانون لمخې کچا د دغه هیواد لخوا پر پوله جوړ شوی نو جنگلو ته زیان ورساوه نو د بند له سزا سره به مخامخ کیږي یا به په زور بیرته خپل هیواد ته شړل کیږي. او د ازادي رادیو نامتو خبريال جانقال کوزین په حق ورسېدی. جانقال کوزی لتیرو څخه باندې ډیر لسکل راهیسې په ازادي رادیو او له هغه مخ کې څو کال د افغانستان په ملي رادیو او ټلویزیون کې د وفال مسلکی خبريال په توګه کار وکړ. نو موري په 1955 کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزیر جدي ل نمرنی او لورز د کورست د کابل پونتن ل انجینری پونځي څخه فارغ سو، خو له ژورنالیزم سره د مين لکبل د ژوند ترپای په همدې مسلکی پاتې سو. لنه نږدې یو میاشت مخکې جانقال کوزی د سرطان د ناروغي لکبل په پراکی په ورختن کې بستر سو او نن یې ساور کړ. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراز ظهیر وړاندې کوي.
نن د نهه په ورځ د پیغور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.55 روپۍ او 23.00 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.75 روپۍ او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. د خرنګ په پیښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسی وبای او موسم حال اوریده د روانې غړې په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستانی پوز د مشر سالي د کاته کړي سیډون کې په دی اړه سوای
زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خواغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشیدګي هم کم شي.
د خیبر پختونخوا په برادر کې د صوبایي اسمبلی د 93مې حلقې لپاره په ټینګو امنیتي ګامونو کې انتخابات روان دي. د دې سیمې د پولیسو مشر اسرار الدین وای
زیاده ان شاء الله 3 بجې پر ځای او چې په دې کې دن نه کا 3 بجې ورسته نو هغه ان شاء الله وکړي.
په سواد کې د جنکو د تعلیم لپاره یو منصوبه شروع شوې چې پکې به دوی لپاره د 5م جمعات نه بارا د تعلیم موخې برابرول کېږي. نور ریپورتونه هم لرو د دې غړې په دویم نیمای کې حجرا پروګرام کې بواوري چې د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلی سیمو لپاره د فاټا ټریبیونل اعلان کړي. د قبایلی سیمو سیاستوال او قانوني پوهان د تسنګ ګوري
فاټا ټریبیونل د قبایلو د عین په حواله سره، د بنیادی حقوقو په حواله سره او د انصاف په حواله سره دا بالکل کمپلیټ نه دی، بلکې د دغه خلکو سره ډېر زیاتې دی.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان اف کیمبل په پینډي کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی او د سیمې د امنیتي حالاتو نه علاوه د افغانستان په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل په اړه ورسره هم خبرې کړې دي. بلخو په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ځنډیدو وروسته د امریکایي چارواکو د پاکستان سفر رونه زیات شوې دي او مقصد یې دغه مذاکرات دوباره شروع کول دي. په دې حق له تفصيل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله دی ریپورت کرا کوي.
د فوز په یو بیان کې ویلې شوې دي چې د ګل پورس د جنرال راحیل شریف او جنرال جان اف کیمبل ترمنځ په جی ایچ کیو پینډي کې شوې ملاقات کې په پاکستان افغانستان پوله د رابطو زیاتولو او افغان مفاهمتي عمل په حق له خبرې اترې وشوې. د دوه فوزي مشرانو ترمنځ ملاقات پر مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای قائم مقام خصوصي استاذ جیرټ بلنک هم موجود وو. خبريال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې کله نه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو هغه ورستو امریکایي چارواکو د پاکستان سفرونه زیات کړی دي.
د دې ټولو سفرونو زما په نظر باندې مهم هدف او مقصد دا دی چې سرنګي یو خواغه د سولې هغه پروسه بیا شروع شي طالبانو سره د خبرو او بل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کشیدګي هم کم شي. لګي ورځې وړاندې د امریکا د مرکزی کمانډي مشر هم پاکستان ته راغلی او د چین هم یو وفد راغلی او د غرنګ د امریکانو نور د اروپאי اتحادیه استاد هم راغلی او پاکستان حکومتي شرانو سره بیا فوجي مشرانو سره خبرې کړې ده. ټول اوس دا یو هدف ته ځکه چې څوک نه غواړي چې دا ډېرې مودې دا ځن په دې خبرو کې راشي نو 13 ورځې د سفر هدف هم ده.
خبريال او افغان امور نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې د امریکای دا کوشش دی چې په افغانستان کې امن راشي او دغه وجه ده چې وخت په وخت امریکایي چارواکي پاکستان ته راځي او له پاکستانه غوښتنه کوي چې د افغانستان په امن عمل کې خپل کردار ولوبوي.
امریکایان دا ګڼي چې په دې کې د پاکستان ډېر یو مهم رول دی نو هغه د پاکستان سره خبره کوي او خطه دا وی چې تاسو افغانستان کې د امن قائمولو لپاره زیات کوششونه وکړي. پاکستان یو ځل خو د افغان طالبان مذاکرات هم سره وستل دا وی په ځمند د امریکای او د افغانستان د حکومت توقعات د پاکستان نه زیات شوي دي. ما په شل باندې د مذاکرات مېسته طالبان را وستل یو خبره وا او خبره چې اوس نکېږي غدا شروع کول دا یو لوی چیلنج دی او بیا په دې خبرو کې څه کامیابی حاصل ول هغه دا غوینم ګران کار.
د یادونه دا چې د تیری میاشتې په درشتمه نیټه د امریکای د قومي سلامتۍ مشیره سوزن رایس په یو ورځنی سفر پاکستان ته راغلی و او د خپل دورې پر مهال نوموړی د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نورو اعلی پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په باجوړ او ملتان کې 13 ورځ د وسلوالو لخوا په بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرزوب لاوړېدل او هم د ګل پښپد د افغانستان د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې سلګونه قیدیان خوشی شوې دي. دا پیښه په داسې وخت شوې چې هم د کابل بریدونو ورستو د پاکستان او افغانستان تعلقات زیات نه دی راغلي. دا چې د دواړو خواو ته د دې ورستیو بریدونو عوامل سدي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ لا وړاندې په خرابو اړیکو او له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو د سیمې په امنیت به یسا سرات پریوزي. د اسرار عالم مومند په دې ریپورت کې اورو.
په تیرو دوه ورځو کې ک یو خوا د پاکستان پر ځمکه د وسلوالو په بریدونو کې د امنیتي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې نو بل خوا د افغانستان د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د حمله په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتیدلې دي. په پېښور کې د سیمایزو چارو کارپور ایمګلای سبزی وایي په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی.
زه دا وایم چې یو خو د پاکستان او د افغانستان اړیکې خراب شولې یو بل سره وستاون نه کوي. بل چې د امن مذاکراتو د افغانستان حکومت او طالبانو د تحریک اغه هم په ځای ودرېدل نو دغه ټول عوامل دي چې دا اوس بریدونه زیات شوي دي او دا ښکاري چې د امن خبرې اوس کمې کیږي او د جنگ خبرې ډېرې کیږي.
رحیم الله یوسفزئی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر ځمکه د ترسره کیدونکو بریدونو تور دواړه هیوادونه پر یو بل لګوي نو د په خبره څومره چې د غبریدونه زیاتیږي او هم را کابل او اسلام آباد لا یو بل لري کیږي. د سیمایزو چارو یو بل کارپو سمیو سبزی بیا وایي په افغانستان او پاکستان کې وروستي بریدونه د یاد دوه هیوادونو د حکومتونو کمزوري او غلطه پالیسۍ خایي او د په خبره لدی وسلوال ګټه پورته کوي.
افغانستان طرف کې خو د دوی خلاف د جګړې فکر او نیت او شته ده، خو د غوی حکومت کمزوریانې داسې وي چې هغوی نشي کولی دوی له منځه یوسي، د طالبان یا د حکومت خلاف جنګېدونکي عناصر، ځکه چې د هغوی ریښې هېواد نه د باندې وي. او پاکستان کې هم مشکل دا دی چې ډېر وخت پورې پاکستان انتظار وکړلو، څوارلس کاله دیارلس کاله دوی عملیات نه کول، و چې عملیات کړي دي فوجي عملیات، د هغې نه خو طالبان دی او سیمې نه وستل شوي دي، خو مکمل ډول له منځه نه دي تللي.
د وسلوالو لخوا د غزنی د مرکزی جیل ماتېدل او په باجوړ او ملتان کې د طالبانو حمله پر داسې وخت شوي چې د کابل بریدونو وروسته پاکستان ویلي دی هڅه به کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي، او دارنګ د دې په نتیجه کې به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. خو کارپو سمی سبزی وایي د وروستیو او بریدونو سره به د سولې په خبرو پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اثرات پرېوځي.
تاسو ګورئ چې همدغه تعلقات او خرابوالی کې ورستی بریدونه چې په کابل کې وشولو او ګڼ شمېر کسان پکې شهیدان شولو ووژل شولو، د هغې نه وروسته د افغانستان او پاکستان چې کوم هغه تعلقات یو مثبت طرف ته روان وو، هغه په ناڅاپي ډول ریورس شولو، شا طرف ته ولاړلو. طالبان هم په دې پوهېږي چې که څومره دوی بریدونه زیات کوي هغومره افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، او هغه هیوادونه چې کوشش کوي چې د سولې خبرې مخکې بوزي هغوی نه امید کېږي. نو ځینې حلقې په طالبانو کې هم شته ده چې هغوی نه غواړي چې مذاکرات وشي یا امن راشي.
همدارا څرګندونې کارپو رحیم الله یوسفزی هم کوي او وایي چې څومره جنگ زیاتېږي نو همره د سولې خبرې له مشکل سره مخ کېږي. د ده په خبره معلومه نه ده چې د سولې خبرې به وشي او کنه، او که چریکیږي نو آیا څه نتیجې به ورکړي او که څنګه.
هلته په جنوبي وزیرستان کې نن د امنیتي ځواکونو یو ګاډی د بمی چاودنې ښکار شوی چې پکې د ملیشا ځواک یو تن وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. د دې برید ذمواري د مجلس عسکري په نوم یوې وسلوالې ډلې په سر اخیستې ده. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا د مشال ډیډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
نن غیز مال د شوري وزیرستان پستر پندغولی وانک شي د سیمه د سارنې او د پوځي کانوایي د ژغورنې ګاډي ته به میچاو د ناور ورشوا چې په نتیجه کې په ګاډي کې موجود د شوري وزیرستان د ملیشای یو سر تیرای مرد پنځه نور پر ارجلی شول او ګاډي ته هم ځان ورسېد. پر ارجلی ټول کا سون د مرهم پټای د پارا سم دستي د امنیتی فورسز نږدې اسپیټال ته ولج داول شول، چرته چې د زنو پر جو حالات اندشمن وشولای شي. د دغه پیشه پړه په کتبی وزیرستان کې د طالبانو سنگشتي ډاله مجلس عسکري و منلا. په وړاندې کې د خفیای ادارو پولیټیکل انتظامیا چارواکیو او سیمایز کابلانو د مشال ریډیو په پښتنې د پیشه په خلایو کړلی او دای هه زیاته کړه چې 14 غیز مالو و بجې د چلی وزیرستان ملشای هغه ګاډي تور وشولا چې کوم د رستم بازار سره په زن سړک د سیمې د سرنې او د پوځي کانوایي د ژغورنې د پاره د کانوایي مخې ته روان و تیرېد. دغو ذرایع دا هم زیاته کړه چې د بمی چاودنې سره تر لشکي وخت پورې د وړې وسلې ګاڼډ ډزونه ورشول او بیا د امنیتي فورس سرتیریو د لټون عملیات لګیا کړل. د عملیاتو په دوران کې د رستم بازار څنګ زن سړک سره نږدې د قبایلیانو یو شمېر دوکانونه او ګودامونه په بلډوزر نړاول شول او ځنې شکمن کسونه نیولی کښېنولی شوي دي. دا وخت رستم بازار بند دی، د لټون عملیات په لاپسې لګیا دي او په عملیات کښې مشغول پوځي سرتیرو باندې د پاسه ګن شیپ هیلیکاپټر هم پارا ورکوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ویډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د بلوچستان د پښتون مشته کلا سیف الله سیمینا د اتوار په ورځ د بلوچستان ډیولاپمنت اتارټی شپک کارکونکي چې پکې دوا انجینران هم شامل دي نامعلوم وسلوالو تختولي تر اوسه د دوی د تختولو ځمواري کوم وسلوالې ډلې نه ده منلې. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د کلا سیف الله مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ وایي د دغه ضلع له مرغاف قرضی سیمې څخه د اتوار په ورځ د بی ډی ایش پاش کارکونکي وسلوالو تښتولي چې په سیمه کې یې د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې دي. عبدالواحد کاکړ چې نه غوښتل ږغ یې خپور سي مشال راډیو ته د سې شنبې په سهار وویل د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی پاش کارکونکي چې پکې یو ټیکیدار او دوه انجینران شامل وو د اتوار په ورځ هغه مهال وتښتول سو چې په مرغاف قرضی سیمه کې یې د پرمختګ د یو پروژې کتنه کوله. کاکړ جاتوی نامعلوم وسلوالو دا کارکونکي د دوی له موټر سره وړي او تر اوسه پورې یې هیڅ درک نشته. د مرستیال کمشنر په خبره تر دې پیښې وروسته یې په مرغا فقیرزی او شاوخوا سیمو کې امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي او هیله من دی چې دا کارکونکي به ډیر ژر د تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د سیف الله کلا چارواکي وایي تښتول سوي ټول کسان د همدی سیمو اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې د بی ډی ای د دې تښتول سویو کسانو د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی او نه هم د تښتونکو لخوا د دوی له کورنیو سره کوم تماس نیول سوی دی. خو تر دې وړاندې له یادې او شاوخوا سیمو څخه د تښتولو د ورته پیښو مسؤلیت رسنیو ته پاکستانی طالبانو قبول کړی چې د تښتول سویو کسانو د خوشی کېدو په بدل کې د هغوی له کورنیو او ادارو څخه د تاوان غوښتنه سوي. د سیف الله کلا په شمول د ژوب او لورلایي په ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبان فعال سوي چې پر ضد یې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستاني ملیشاوو او نورو امنیتي ادارو لخوا وخت نا وخت عملیات هم کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي د مشال خبر د ډیو ریډیو خبرونه هم په دې سپو تاسو اوریدل شي. ورزو بر دیر تا چیرته چې د صبای حلقې درې نویمې لپاره انتخابات روان دي. دغه انتخابات چې د اتو بجو نه شروع شوي تر مازیګر 15 بجو به دوام لري. د لړکټینګ امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوی. زمون خبريال غلام غوسی د ریپورت کې نور تفصيل راکوي.
د بردیر د پولیسو مشر اسرار الدین نن مشال ریډیو ته وویل چې د بردیر د صوبایي سملای په پی کې درې نویمه حلقه کې د زمینی انتخاباتو لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دی.
بس دې چې نشم ان شاء الله شروع شو دا به ان شاء الله پیږو بچو پر ځانی او چې په دغه کې دنه چې څنګه دې کې دنه کا نو پیږو به ورسته نو هغه ان شاء الله وکړي. سیکیورټی خو بس خو سخت ګامونه مونږ اخیستي دي په دې کې مونږ سره عالي کیوالي کلا سره دي پرنټر کنسټبوري مونږ سره په دې کې شامل دي. سیکیورټی دی دې کې سړي اټار مونږ سره سینسیټیوري او 71 مور سینسیټیوري.
د بردیر په دې حلقه باندې د جماعت اسلامي د ملک اعظم خان او د پاکستان پیپلز ګوند د صاحبزاده سناولله ترمنځ د سختی مقابله امکان دی او دا صوبایي حلقه د جماعت اسلامي د ملک بارام خان د تعلیمي سند یا ډیګری د جالي ګرځولو په وجه خالی شوې و. په دې حلقه کې ټول د 1,30,000 نه زیات رجسټرډ ووټران دي چې په کې سده پاسه 10,000 سړي او سده پاسه 5,500 ښځې دي.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
اوجرا خبرونه د روانه غړی په دویمه نیمای کې درته اورو د وخت د اولنې نیمای یو بل ریپورت ورزو سواد سیدو شریف کې نړیواله غیر دولتي ټولنې روټا په مالی مرستو د سیمه هغه ماشومان چې د پنځم جمعات نورسته په کلی کې بغیر د طالب نه پاتې کیږي د غي د وړاندې زده کړو لپاره یو منصوبه اعلان کړي چې په د سواد سکم سلويخ زره جنکو ته بتري ګټه رسی په دې حق له تفصیل د سواد نه د مشال لريو خبريال نیاز احمد خان راکوي
سواد سیدو شریف کې د تعلیم پر مختګ بقامي ټولنې ايديا مشر محمد عماد د سواد جنکو لپاره د پروژې اعلان په وخت ویل چې دا وخت د ضلع سواد په دولتي تعلیمي ادارو کې د پرامري درینیم لکاس د کون کې دي چې پکې 20% جنکې دي ولې د بدمرغه د پنځم جمعات نورسته 25% جنکې وړاندې د کړې په دې وجه پری دي چې میډل سکولونه دغه کلو کې نشتا دوی اوس د پنځم جمعات پاس د کونکو لړۍ جاری ساتل غواړي
نو موږ اوس په هغه پرایمری سکولونو کې د دې سواد ماشومان ته په سیکنډ شفټ کې سکول شروع کوو میډل او چې کوم ځای میډل سکول دی نو الته به های سکول شروع کوو دا موږ 15 کلو کې دا پروجیکټ شروع کوو او ورسره ورسره به هنر اوم د دې ماشومان یا د دې کورونو ته خایو کورواله ته خایو چې دا غي آمدن کې اوم اضافه وشي چې یار د غریبې د وجې د دې ماشومان د سکول نه نه منې کوي
دی د شوی ټولنې تعلیم برخه مشره خالد انجم وای چې دوی به په دې پروژه کې د سکولونو نه بهر ټولې جنکې راولي او د لپاره به په دغه کلو کې موجود دولتي پرامري تعلیمي ادارې استعمالوي
انو دې سکولونو کې به ایوننګ شفټ مخام بالا کلاسز کیږي او دا ماشومان د 3 کال کورس چې کوم دی بلې چې دا د هغه ماشومان د پاره دی چې 15 می پاس کړي دي او کورونو کې ناشتي دي انو دا د 3 کال کورس په مونږه 2 کالو کې دی باندې ختمو نو موږ به دا کوشش چې دا ماشومان بیا د نهم کې په څه طریقه د دې داخل شي یا د دې د نهم امتحان ورکی ولی چې موږ دا غواړو چې د علاقو کې خپل ماشومان کې لسم پاس کړي شي نو دوی به خپل بچو ته سبق خي او دا مسله به موږ ختم شي چې استاد په سکول کې حاضر نه دي
سواد کې د دغه پروژې مرستیاله مقامی ټولنه لاسونو مشر اعظم خان په دا اړه زیاتوي
د دې چې کوم زمنګ بنیادی مقصد دی او موږ کم د دې پروګرام نه کم نتیجه الو هغه کې دا دی چې کوم اولنې خدا دا چې کوم زنانا د سکولونو نه بهر دی هغه سکولونو تراشی او د دې سره سره داغي چې کوم هنر دی پاغه کې هغه سکمې هغه مونږ ته هغه پورو کو او داغي د خپل کور او د خپل خاندان یو ښه کارکون جوړ
د سواد خیر خیګړی او تعلیم پر مختک کارکونکې استادا صابره وای چې د سواد کلو خلق نه غوړي چې د هغوی جنکی بچیانې د کلو نه لری نور سیمو ته د زده کړو لپاره لاړی شي د پروژې سره به بقامی جنکو ته ډیره فائدې وي
کم خلک چې زمنګ سره ریلیټډ دي زمنګ د علاقې چې کم خې خلک دي نو هغه نه خو خې چې زمنګ بچی دي دومره لری راړ شي ځکه زمنګ نه خو سکول په 15 شپږ کیلومتره فاصله کې دي نو دونه لری خو خپل لوریانې نه پرې دي کنه ائیډیا پروجیکټ او ایجوکیشن د دې شکرګزار یو منګه چې زمنګ په علاقې باندې غو د سیکنډ شپ کې د میډل سکولونو شروع کړو او زمنګ دي جنکو ته لګ دونه فائدہ ورسی کم از کم دومره خو بشي میډل پوری خو چې لاړ شنو ډیر زبردست کار وشي
تعلیم پر مختګ دغه پروژې په وخت مشران ویل چې په دې لړ کې به غیر دولتي ټولنې د کونکو جنکو ته ټولې تعلیمي اسانتیاګانې لکه کتابونه د تلو راتلو وسیلې په سکولونو کې د زده کړو اسانتیاګانې ویډیا ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په سنیا سر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې من سراځي دا د منځلار شي
رسې خود داسې په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره ورېدلای شي
مدرسې خبرونه هم سباله د مشال نوریدلې شي، خو که د مشال ریډیو وی پانه ته تاسو ورشي مشال ریډیو ډاٹ کام پته باندې، نو تاسو نور هم ډیر خوندور هفتوار پروګرامونه، معلوماتي پروګرامونه، ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شي. د روانې غړې نیمای ته ورسیدو په پښتونخوا کې د ماسپخین درې دمې بجې دی. د احمد شاه ازمینه د دې غړې د خبرونو لنډی زاورو.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر کمانډان او د پاکستانی پوځ مشر پر سیمیز امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څنګه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې جنرال جان اف کیمبل پرون په جنرال هډکوارټر اولپنډی کې له جنرال راحیل شریف سره لیده کاته وکړه. په دې ملاقات کې په افغانستان کې د جوړجاړي پر روان عمل، پر پاک افغان پوله د تماسونو، د سیمې پر امنیت او خپل منځي ګټو پر موضوعات خبرې وشوې. د جنوب وزیر صاحب په وانا کې په وابه می چاودنه کې د ملیشیا یو سرتیری وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمه اوسیدونکو او استخباراتي چارواکي د پیښ پخلی کوي او زیاتوي چې پیښ نن سهار وختي د یو شخصي بم چاودیدو لکهبال رامسته شو. د بلوچستان له کلسې فلاسي څخه شپږ سرکاري کارکونکو تشته وسوي دي. د کلسې فلام رسیال کمشنر عبدالواحد کاکړ نن مشال رادیو ته وویل چې د بلوچستان په ټای ادارې شپږ کارکونکي چې پکې یو ټیکدار او دوه انجنیران شامل و، د یک شنبه په ورځ هغه محل وتشته وسول چې په مرغه فقیر زی سیمه کې د پرمختګ د وی پروژې کته نه کول. په فټاکی په دوبخور سل نیوی دیمونه جوړول کیږي. قبایلی سیم لپاره د تنظیم د ادارې فټا سیکریټری دوبخور د ادارې مرستیال مشر اول حسن خان لمشال رادیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې په پروان کال کې په قبایلی سیمه کې دوبخور سل دیمونه جوړوي. دا خبر پرخوا د بردر په ویسوي حلقه پی کې درنیوی باندې زمینی انتخابات روان دي. د حلقه له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکو سپای اسمبلی غړي ملک بهرام خان د تعلیمي اسناد او د جالي ثبتیدو وروسته خالي ګرځول شوی و. دا هنګری پولیس وايي نه شامی او افغان پناه غوښتونکي تر هغه وروسته نیولې کله چې دوی له سربیا سره پر پوله جوړ شوی جنگلې باندې په غیر قانوني توګه راوښتل. د اعلان تر هغه وروسته سوي کله چې هنګری نن د منځني ختیځ، آسیا او افریقا څخه د پناه غوښتونکو د راوښتو په اړه یو نوی قانون عملي کړ.
احمد شاه ازمی درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپامو کلی هفتواری خبرونه حجرې ته د نن په حجره کې بواوري چې په قبایلی سیمو کې د خیبر پښتونخوا گورنر د فاټا ټریبیونل جوړولو اعلان کړی دی. د ته قبایلی مشران او د قانوني چارو پوهان څنګه ګوري د نن په حجره کې او ستاسو لپاره د دې هفتې حجره خبرونه احمد الله برابر کړی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په حجرا پروگرام کې درته زه احمد الله هر کله وایم. اوریدونکو د اگست میاشتې په 19 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان د فاټا اصلاحاتو تر لاندې د قبایلی سیمو لپاره د عدالت یا فاټا ټریبیونل اعلان وکړو او ویل چې په هر ایجنسی کې به یو یو عدالت جوړول شي چې پکې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ د جج دنده تر سره کوي. د گورنر لخوا اعلان شوی فاټا ټریبیونل په حق له د قبایلی سیمو ولس نظر لري. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سره تعلق لرونکو ځنو خلکو وینا وا
انځز تعلق نه له سایت له ویستان نه اصل شي په فاټا شکر دینه لري عدالتي سیستم را وصل یو ښه اعلان دی. خو چې کوم گورنر سیل اعلان کړی دی چې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ به حالت جیجوی هر اندر وکیږي، یعنی هغه سیستم چې کوم مخشه نه فاټا شي موجود دی، فاټا صرف اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته اختیار ورکړي شوی دی چې تبو انصاف ورکړي. انصاف دې مخکې کوم ورکړي بلکې دا د عدالتي سیستم توهین دی چې کم یو تبروکریټ کښېنوي چې ته انصاف ورکوه.
زما نوم قسمت خان وزیر او د ناز وزیرستان تحصیل شوه سره مې تعلق دی. دا عدالتي نظام خو زموږ مخکې هم و خو د خپلې مرضۍ وه، اوس واضحه بیا هم نه ده چې یاره تا موږ ته عدالت راکړه ما فیصلې به په کم نه ویتېږي او څوک پورې به پولیټیکل انتظامیه مداخلت نه وي په کې، خو تر څو پورې چې د زیار لاندې کم فیصله زیار لاندې کمه جرګه
اوریدونکو د خلکو خبرې تاسو واوریدي. هم په دې موضوع خبرو لپاره ما د فاټا سره تعلق لرونکي ځنې مشرانو له هم بلنه ورکړې ده او دا وخت ما سره په حجره پروګرام کې موجود دي د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر او د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسی صدر نثار مومند، د باجوړ ایجنسی نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی شهاب الدین، او موږ سره د ټلیفون په کرخه موجود دي د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومند. لومبه خو خپل ملمنو ته په پروگرام کې هرکلی وایم.
خوشاله اوسو.
نثار صاحب، زما لومبه پوښتنه تاسو نه ده. گورنر صاحب چې کوم د فاټا ټریبیونل اعلان کړی دی، نو د قبایلی اولس لپاره تاسو د دې څه ګټي ویني؟
گورنر صاحب چې کوم فاټا ټریبیونل اعلان کړی دی، د دې د قبایلی اولس لپاره خو ماته هیڅ ګټه نه ښکاري، بلکې دا د قبایلو هغه ټول عزت پورې وخاندل، ځکه چې مغه خبره کوم چې مخکې زمونږ پولیټیکل انتظامیه سره وه، هغې په هغه کې چې دی نو دوی یو ایډیشنل پی اے ته هغه والا کوو چې دی به د هغې جج کردار ادا کوي، یا به ایډیشنل ای پی ایز راځي هغه به د دې سول جج کردار ادا کوي. نو دا ټولې زما یقین دی مغه دغه دی، ځکه چې مغه بیوروکراسي شوه چې یو کس یې ونیسي او بل به د هغې کیس دغه کوي. نو زمونږ مطالبه دا وه، بلکې د ټول قبایلي سیمې مطالبه دا وه او ډېره بنیادي غوښتنه وه هغه دا وه چې مونږ ته د ایجنسۍ په سطح باندې یو ایډیشنل جج راکوي، مونږ ته سول جج راکوي، او فاټا ټریبیونل کې مونږ ته یو ریټایرډ جج د های کورټ کې نه وای، او سپریم کورټ کې مونږ ته چې دی نو حق راکوي چې مونږ هلته خبره کولی شو. زمونږ بالکل دا خبره نه وه چې دوی مونږ ته راکړه.
اجاز صاحب، زه تاسو نه یو پوښتنه کوم، فاټا ټریبیونل اگزیکټلی د څه شي؟
فاټا ټریبیونل چې کوم دی نو هغه د قبایلو د آئین په حواله سره، د قانون په حواله سره، د بنیادي حقوقو په حواله سره، او د انصاف په حواله سره دا بالکل کمپلیټ نه دی، بلکې دا د دغه خلکو وایلیشن دی، د دغه خلکو سره ډېر جاتی دی. خو احمد صاحب داسې نه، فاټا ټریبیونل د قبایلو لپاره د سپریم کورټ حیثیت به دې وجه لري چې د دې نه مخکې بیا بر عدالت نشته چې هغې ته یو کس لاړ شي اپیل وکړي. اوس د سپریم کورټ لیول عدالت چې کوم دی، د هغې خپل یو څو لیګل ټیکنیکل حقوق چې کوم دی وي، لکه مطلب چې د هغې عدالت سره د توهیني عدالت اختیار وي، لکه هغه عدالت چې فیصلو کی او په هغې باندې لاندې پولیټیکل ایجنټ یا ای پی اے یا تحصیلدار یا فاټا سیکریټ یا افسر یا بل اداره عمل درآمد نه کوي، نو په کار دا دی چې دې ټریبیونل ته مونږ راشو، د کنټینټ اپلیکیشن وګو، او هغه بیا تاسو چې ته په دې فیصله باندې عمل درآمد ولې نه کوي، نو یو خو د فاټا ټریبیونل سره دا اختیار نشته. دویم چې کومه اهم خبره ده، نو د پاکستان عام وګړي د آئینی پاکستان د آرټیکل 199 د لاندې راځي او په های کورټ سپریم کورټ کې ریټ کوي چې دا هغه څه وایلیشن شوی، هغه سره څه زیاتې شوی، نو هغه راشي او په دې غټ عدالتونو کې ریټ وکړي او عدالت هغې ته خپل حق ورکوي. دا 199 اختیار کوم دی، دا د دې ټریبیونل سره نشته. یو قبایلي کس د خپل حق تلفۍ خلاف نشي راتللی چې هغه په دې ټریبیونل کې ریټ وکړي. بل جی اهم خبره دا ده چې کوم حفظ بیجا کې کوم خلک ناست دي او د هغې باره کې یو کس راځي او هغه په سیشن جج کې یا په های کورټ کې درخواست وکړي چې زما دا کس بغیر فیاره بغیر دغه نه په حفظ بیجا کې پروت دی، نو دا اختیار هم د دې ټریبیونل سره نشته. درې کاله مخکې چې د دې اعلان وشو، نو دا ټریبیونل ځکه مونږ په های کورټ او په عدالتونو کې چیلنج کوو چې دا خامیانې دي د دې پوره شي، او مونږ دا خبره کوو چې په دې ټریبیونل او په زور ټریبیونل کې صرف دومره فرق راغی چې د زور چیرمین ګیره نه وه، د دې چیرمین ګیره نور سیم چې کوم دی او ماغه پوزیشن دی. گورنر صاحب دا خبره کوي چې هم نے عدالت قائم کر لی، اس نے جج کو بٹھایا اور وہ جج کے فرائض انجام دیں گے. اس دغه جج ڈیفینیشن سے دغه جج شو پہ دغه جج کم دی ای پی اے. اس دغه خبر کو چې په دغه عدالت کې چې دا کوم دی اناؤنس کو ٹریبیونل پر ایجنسو کې کدی عدالت کې 24 گھنٹوں کے ملزم پیش نہ شو، دا 2011 د ریفارمز مطابق 24 گھنٹوں کے وہ ملزم پیش کیږي، نو د ای پی اے نه تپو شو کې کدا ای پی اے د 13 کالو نه کم ماشوم ونیسی، کدا د 18 کالو نه مشر سره ونیسی، د ای پی اے نه تپو شو کې. نو دا هغه فلاس دی چې دا دی مکمل مستقل اوساتل، او د دې ریفارمز واحد مطلب دا دی احمد سید چې دا موجوده سټیټس کو، دا موجوده بیوروکراتیک مایند سیټ اپ دا په سمه طریقې سره دوی برقرار اوساتي را روانو لږ پیغل لسو کالو دپاره.
شهاب صاحب، تاسو طرف تر اعظم، تاسو د حکمران ګوند سره تعلق دی په خیبر پختونخوا کې، گورنر چې کوم ناست هغه تاسو د ګوند دی، څنګه د فاټا ټریبیونل جوړ شو؟ تاسو په دې حواله سره ولې پکې بیا څه ونه ویله؟
د بدقسمتۍ خبره دا ده چې څوک گورنر شي هغه باچا جوړ شي، وایسرای جوړ شي، او زمونږ بدقسمتۍ دا ده چې مونږ په حکومت کې ایم این ایز یو، خو زمونږ گورنر صاحب په دې باره کې زمونږ نه هیڅ پوښتنه نه کړې. ټریبیونل څه شی دی؟ ټریبیونل هغه زوړ امام دی او زړې تراوی دی. د قبایلو مسلې اوس ډېرې درنې دي، قبایل اوس تعلیم یافته شوي دي، هغه په دې د دوکو په خبرو باندې نور نه دوکه کوي، او که څوک ځان دوکه کوي هغه به ځان له دوکه ورکوي، قبایلو له دوکه نشي ورکولی. لکه اجاز خان چې څنګه خبره وکړله، دا کېدی شي چې یاره د یو میاشت دو دپاره ته وکړي چې یاره یو ای پی اے مسلسل هغه کیسونو ته کښېنه او هغه ختم کړي، او د را روان مستقبل لپاره زموږ د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډکشن راشي. د څو پورې چې د های کورټ سپریم کورټ جورسډکشن نه راغلی، دا نقلي عدالتونه نه چلیږي. دې نقلي عدالتونو ته که تاسو وګورئ، د دې نه مخکې یو د کمشنر عدالت دی، هغه هم بیوروکراټ دی. زه په ډېر افسوس سوی یم چې زمونږ ګورنر صاحب زموږ سره مشوره کړې وای، نو کېدی شي چې دا فیصله نوې
کمزوری شوی دا چې کوم وکړه ځکه چې دا د چلیدو قابل نه راغله. گورنر صاحب له موږ مثبت مشورې ورکړې وې، مثبت رائے به ورکړې وې چې قبایل په څه خوشحالیږي. قبایل نن پوځ لراغلی دي، په قبایل آیا زنن ټریبیونل ته ځم. په ما باندې یو غاړ داغ لګېد، دا ټریبیونل زما کې شی اغستره، یا د ای پی اے، یا د پولیټیکل ایجنټ، یا د کمشنر، یا انټل گورنر خلاف ایک شی اغستره. دا خو صرف شکل بدلېدل دي، شکلونه که سل ځل بدل شي، د شکلونو د بدلېدو سره د فاټا عوام نه مطمئن کیږي. موږ داسې حد ته رسېدلي چې زموږ سیده لار دا ده چې موږ عدالتونه غواړو. د عدالت ته بغیر زموږ څادر چاردیواري دا محفوظ نه ده.
شهاب صاحب، کوم غوښتنه چې نثار کوي یا کوم غوښتنه چې اعجاز صاحب وکړله، عمق شان غوښتنې لکه تاسو هم کوئ، خو تاسو خو منتخب ایم این ای وئ، نو که تاسو هم دا قسم غوښتنې کوي، نو د قبایلي اولس چې دي هغوی به بیا چا ته ځي، چا ته به دا خپلې مطالبې وړاندې کوي؟ آیا تاسو یې په ښه ډول دلته مرکز ته نه شئ وړاندې کولی؟
داسې دی چې زه تاسو ته په اول ځل باندې نو ما خپل پارټۍ لیډرشپ ته خپله استعفا ورلېږلې ده چې دا لوبې ټوکې تاسو زموږ سره کوئ. زه چې راتلم ایم این ای کېدم، د هغې نه مخکې پارټۍ زموږ سره دا وعده کړې وه چې پاټا به موږ مین سټریم ته راولو او پاټا به دې جوړو. نن چې حالات زه ګورم، نن د ایم این ای نه اړو تپوس نه کېږي، نو دلته زه قانون نشم جوړولی. په طریقیتی کار کې زما نه تپوس نه کېږي، نو زما به خیر مانی خو موږ له په دې اسمبلۍ کې نور پاتې کېدل نه دي په کار. کومه استعفا چې ما لېږلې، نو په هغې کې واحد غټه وجه ما دا لیکلې چې زموږ سره دا وعده شوې وه چې موږ به په دوه کاله کې دننه دننه ایف سی آر ختمو. ایف سی آر ولې د اوسه پورې نافذ دی؟ دا تور قانون ولې نافذ دی؟ اعجاز خان دا دی ناست دی. اعجاز خان، ستاسو د ریډیو په پیغام باندې دا درخواست کوم چې اوس د ټولې فاټا لپاره یو عیني ترمیم جوړ کړي او موږ ټول پارلیمنټریانس په دې متفق شو. انشاءالله موږ نور د خپل تقدیر فیصلې نه یو بیوروکریټ ته پرېږدو.
اوریدونکو، تاسو حجره پروګرام اورئ، او په دې پروګرام کې موږ سره میلمانه دي د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر نثار مومن، د مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قامی اسمبلۍ غړی شهاب الدین، او د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن. نثار صاحب، ستاسو طرف ته راځم. د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر په حیث تاسو د فاټا ټریبیونل په ضد څه ګامونه پورته کړي دي او یا څه آواز مو پورته کړی دی؟
په دې حواله باندې خو چې کله د گورنر صاحب بیان راغی، نو ما تاسو سره هم رابطه کړې وه، دغسې ما د مختلفو چینلو سره هم کړې وه، د هغې په ضد باندې چې هغې مونږ غندنه کړې وه. موږ د پولیټیکل الاینس لاندې دې هفته کې پروګرام لرو چې موږ یو میټینګ کال کو، او موږ یو فیصله هم کړې ده. هغه فیصله دا ده چې موږ دې په اسلام آباد کې د ټولو پاټو مشران، هغه به د هرې پارټۍ ذمهواري کوم چې موږ الاینس جوړ کړی دی، هغه به موږ په اسلام آباد کې په هغې کې موجوده کوو، او هغه به موږ په دې باندې خیلو خپل پروګرام، خپل مقدمه به هغوی تکدو وړاندې کوو به. او دغې کې سلسله کې موږ په هغه میټینګ کې دا واضح کړې وه چې موږ به خپل ایم این ایس ته هم ځو چې هغوی راشي هم موږ سره په دې کې ګډون وکړي.
اعجاز صاحب، ستاسو طرف ته راځم. گورنر صاحب ویل چې په هر ایجنسۍ کې به یو یو عدالت وي، قانوني طریقه څه کېدلی شي چې فاټا ټریبیونل د سیمو نه د خاتمه وشي؟
داسې ده چې د ریفارم چې کوم دی کنه، دا په دوو طریقو سره دي. یو د فاټا باره کې هغه اصلاحات او ریفارم دي چې هغه د پارلیمنت سره تعلق ساتي. اوس دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره تاسو ته ډیسکورس هم چینج کېدی شي، نو دا به اوس د پارلیمنت نه کېږي چې په آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی، چې په هغې کې دا اسمبلی باقاعده ترمیم وکړي او دا قانوني سټیټس د قبایلو بدل شي. دویم قسمه هغه ریفارم او اصلاحات دي چې د هغې اختیارات د گورنر سره دي. اوس د گورنر صاحب سره چې کوم اختیارات دي د اصلاحاتو په باره کې، هغه گورنر صاحب استعمالوي نه، او چې کوم اختیارات د گورنر صاحب سره نشته دي، هغه اختیارات گورنر صاحب چوری را چوری. عدالتي سیستم، قانون سیستم، رول آف لا په فاټا کې دا د پارلیمنت کار دی. گورنر صاحب دې دا پری دي پارلیمنت ته، دې لپاره چې کوم دې دی د بیوروکریټ او د افسرانو سره نه کېږي چې موږ اصلاحات تیار کړو. بل احمد صاحب، اهم خبره تاسو ته وکړم، د ری حکومت شهاب الدین صاحب به خفه کېږي نه، خو لارجر بینچ ججمنت چې کوم د های کورټ نه راغی، دا یو تاریخي فیصله ده. دا یو تاریخي پاور ځل د فاټا د پاره لارجر بینچ مقرریږي، چې څه پکې دی 15 ججان دي، او هغه چې کوم اتیا پاڼې فیصله ورکړي ده، هغه فیصله دی حکومت سپریم کورټ کې چیلنج کړل. اوس هغه فیصله کې څه، هغه فیصله کې دا و چې دغه ججمنت کې دا فیصله رااله چې دوی پارلیمنت ته، سینټ ته، چیئرمین ته، سپیکر صاحب ته، لا منسٹر ته دی یو لیټر، ایڈوایزری لیټر ولیکو چې تاسو 247 کې ترمیم وکړي، او دا جوریسډکشن زمونږ د ایکسچینج کې فاټا ته هغه فیصله چیلنج شوه. زه دا خبره کوم چې دا اوس چې کوم ماحول جوړ شوی دی، د دین اوس فایده اخیستل پکار دي. دا په تاریخ کې په اول ځل زمونږ ایمینیز را پاتېدلي دي، او هغوی متفق دا خبره کوي چې موږ فاټا په سټریم لاین کې راوړو.
شهاب صاحب، ستاسو طرف ته راځم. آرټیکل 247 کې ترمیم خبره وشوله، په دې کې ولې ترمیم نه کوي؟ چې په دې کې ترمیم وشو، داسې ډېرې مسلې چې کمی دي هغه حل کیږي وسره.
داسې ضرور چې تر نن وخته پورې د پارلیمنت یو تاریخ پاتې شوی د پاټا، او د فاټا تاریخ دا پاتې شوی دی چې اکثر به آزاد خلک راتله، او هغې به خپل یو ایجنډا او خپل هغه ایجنډې مطابق به چلېدل. دا د الله ډېر لوی کرم دی، خو خوش بدقسمتی ده زمونږ چې دې پیری سیاسي سوچ والا خلک زیات راغلي دي او غیر سیاسي سوچ والا به انتهایی کم. لکه څنګه چې زه په حکومت کې دا ګیله کوم نو نور خو به خامخا کوي چې زمانه چاته پوس نه کړی چې یار سپریم کورټ کې کوم اجازه خان ذکر وکړو کوم هغه چیلنج شوی دی لارج بینچ دا فیصله په دې کې په کار زمانه تپوس شوی چې دا چیلنج کوو د دې بس بغې یا زما د بل ملګري نه غالب خان نه تپوس شوی یا زمونږ د ټول نه تپوس شوی چې کوم د فالټا سره تعلق ساتو. خو بدقسمتی دا ده چې تپوس نه کیږي. اوس دا آرټیکل 247 خبره تاسو وکړه زمونږ په ایجنډا باندې په ټاپ باندې آرټیکل 247 دی ردی الیمینیشن دی. مونږ خو چې فالټا پارلیمنٹرینز را پاسی وو لکه څنګه چې تاسو ته مونږ وی نو مونږ به آئینی ماهرین کې نو په دې باندې چې مونږ لا دا آرټیکل 247 کې امینډمنٹ راولي نو چې دا آئینی ترمیمی بل مونږ راوړو ان شاء الله. زه خو یم چې بیا به سم نه دا خبرې چې پارلیمنٹرینز په دې باندې ډېر سخت تاوجن شوی دي ډېر سخت غوسه شوی دي چې زماره تقدیر فیصلې داسې خلک ولې کوي چې هغه زما په ژبه نه پوهیږي. نو پارلیمنٹرینز په دې باندې یو دوه هفته کېناستل او داغې نچوړ تقریبا وو پوینټ ایجنډا راوستله او په هغه په ټاپ پرایورټی باندې زموږ دارا چې صبا او آرټیکل 247 ختمېدل او باقي پاکستانی ګڼل کېدل. مونږ د پاکستانی سیو مونږ باقاعده هغه حقوق غواړو چې کوم کراچۍ والا تحصیل لي کوم اسلام آباد والا تحصیل لي زه د هیچا نه کوم پاکستانی ځان نه شمارم او نه تر چاره سرټیفیکیټ ضرورت دی. لہذا دا زموږ د قبایلو د موسنو پارلیمنٹرینز د دې ډیوټي جوړیږي د فرض جوړیږي چې د غلامۍ نه خپل عوام خلاص کړي.
اوریدونکو تاسو حجره پروګرام اورئ. وخت شوی دی د یو وړې شانتي دمه تر هغه تاسو دا سندره واورئ. اوریدونکو په پروګرام کې درته زه احمد الله یو وار بیا هرکلی وایم او ما سره میلمانه دي د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرټر نثار مومن د مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړی شابودین او د فاټا لایر فورم مشر اعجاز مومن. نثار صاحب پوښتنه ستاسو نه کوم د قبایلو د حقوقو خبره وشوله ځان له صوبې یا په صوبه کې د شاملېدو خبره هم وشوه د الفاټا سیاسي اتحاد څه غوښتنه ده چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او کنه ځان له صوبې درجه دې ورکړی شي.
منګا د 247 نه بنیادی طور خو دې باندې ډیر په اسانه خلاصي وو او دا ډیر ښه حل دی چې منګا دې صوبه کې شامل کی او د دې صوبې منګا یو تاریخي اسم یو. لکه دلته په دلایلو خبره کوم ما ته دې یو پښتون داسې وخی چې هغه د دې پښتون سره پر رسم او رواج کې فرق دی. لکه باجوړی جنسی کوم طرف ته سحر چې غوی را پاسی نو دا غوی منډی ته مرګره دات مومن چې سحر را پاسی نو په خبرو 400 ته راځي خیبر چې سحر پاسی نو هغه په خبرو ته راځي او رګځي او کورما چې دا هغه غوته کولاویږي دغه سیز منګا نار تو سوت چې دی
شامل
ځان له صبح چې ته غواړې نو یو خو دا یو نری بلټ دی چې یو سره چترال ته لګېدلی او بلې بلوچستان ته لګېدلی. دویمه خبره دا چې په شپږو ایجنسو یا په شپږو ضلعو باندې صبح جوړول دی کې بیا یو روډ جوړول او دا یو بل سره کنیکټ کول او د بجلی میټر ته لاسو تیار نه دي نو لا دې نه به ته ټیکس لې او ریوینیو به راټولې او هغه به ځان له صبح چلې. نو که چېرې موږ دا فیصله سو کوي چې یاره دا د ځان له صبح شي نو دا د نه کولو خبرې دي، دا منطقي خبرې نه دي. لکه زه تر خپل باجوړ خبره کوم، زه به تاریخي طور باندې زه فاټا حصه نیم پاتې شوی، زه په تاریخي طور باندې زه د ملکنډ ډویژن حصه وم او بیا د ملکنډ جنسي سب ډویژن پاتې شوی یم. باجوړ زما نیم باجوړ چې دا هغه جندول دی، هغه میدان دی، هغه برول دی، دا زما د باجوړ نیم باجوړ په ډسټرکټ دیر کې شامل شوی دی. آلریډي هغه د پاټا حصه ده، د ملکنډ ایجنسی یو سب ډویژن په 73 کې پاټا ډیکلیئر شو، یو سب ډویژن باجوړ چې کم پاتې شوی ډېر وړو کې حصه هغه ایجنسی ډیکلیئر شو. دویم دا دیر سټیټو، سوا سټیټو، چترا سټیټو، په دې کې چې سټیټ ختم شو نو سټیټ اوی لاړه ډسټرکټ ته، داغه وروسته ډېر په تیزۍ سره ترقی وکړله. هلته فارن ګوډز وګورئ، هلته ګاډي وګورئ، هلته د خلکو روزګار وګورئ، ډېر ښکلی زندگی خلک تیرئ. شیرینګل کې یونیورسټي جوړه شوې ده، په چترال کې یونیورسټي کیمپس جوړ شوی دی، په چکدره کې یونیورسټي جوړه شوې ده، هغه په سوات کې بشمیره جوړې شوې. که موږ په دې حالت کې وو چې موږ لنن پرایمري سکول څوک نه راکوي فاټاله، زما درې یا زره بچي دا سکول للنې ځي په باجوړ انسې کې، دا د پرایمري سکول نه پاتې دي. خو زموږ په خبره باندې غور نه کېږي پرایمري سکول څوک نه راکوي. موږ چې کوم دی، یو وړوکی ملکی، یو غټ ملکی. وړوکی ملک د پولیټیکل پورې دا صحیح، یو د غټ ملک د گورنر پورې دا ملي ګان. موږ غټ ملکان یو، زموږ بل حیثیت نشته. ته زه صفه خبرې کوم، باج وخت ما ته خلک وي وي ته ډېرې پاکې خبرې مه کوئ، دا پوزیشن هم کمزوری کېږي. زموږ چې زموږ پوزیشن کمزوری دی، ولې د ځان دغه کلکلا خاندي جوړ کړو؟ د فاټا خبره ځکه موږ کوو چې موږ د فاټا حصه تاریخي پاتې شوي وو، اوس دا دی چې زموږ بله د فلا لار نشته.
شهاب صاحب، تاسو یوله سمینګان اته سینیټران، خو تاسو خپل بیا پوره په دې باندې متفق نه یې، ځکه چې امستاسو ځنې ایم این ای ګان دي، د مومندو ایجنسی نه چې کوم ایم این ای دی، یا د مومندو ایجنسی نه چې کوم سینیټر دی، بلال الرحمن او هلال الرحمن دواړه ورونه دي، هغه صوبې سره د زم کې دو مخالف دي. تاسو په خپل ایم این ای ګان دی کې نه متفق، نو څنګه به صوبه سره شاملېږئ تاسو؟
موږ بدقسمتي دار چې زموږ یو ارګنایزیشن نه دی، موږ د فاټا دی علاقې نه راغلي، خو موږ د مختلف طبقې فکر خلک راغلي. څوک د جماعت علما راغلي، څوک د مسلم لیگ راغلي، څوک پی ټی آی نه راغلي، څوک آزاد راغلي. زموږ کې چې دا سپلیټ یو، زموږ وجه دار زموږ ویژن یو نه دی، خو په دې مسله زموږ سوچ یو شوی دی. تاسو چې کوم کسانو ذکر وکړو، په دې باندې منم چې بلال صاحب د مخالفت کړو. نن که بلال رحمان دی نو هغه هم دې ته جوړي، او هغه جوړ شوی ځکه چې دستخط یې په دې وپټ ایجنډا کړی دی، نو هغه دې ته جوړ شوی دی. او که تیار نه شي نو هغه د خپل ولس نه تبوسو کې لاړ نه شي.
نظیر چې ستاسو د پارټۍ ایم این ای د شمالي وزیرستان، هغه خو هم وایي چې لکه بیا له صوبه ښه ده.
د بعضې خلکو په باره کې څه ویلی نه شم چې هغه غریب ته د خپل مستقبل پته نه دی، هغه ته د خپل باره کې زه څه کومنټ نه شم کولی. ایم این ای خدای باره بدقسمتی کېدی شي دغه خلکو چې بعضې خلک داسې راشي. خو باقي ایم این ای چې څومره انکلوډینګ بلال الرحمن، انکلوډینګ هلال الرحمن، تاسو کوم شخصیت ذکر وکړو، دغه په دستخط کړی دی.
اجازه صاحب، که د صوبه کې شاملېږي یا که دی بیا له صوبه غواړي، نو هغې لپاره څه قانوني لاره ده؟
داسې ده چې یو صوبه چې جوړېږي یا یو ریاست چې جوړېږي، ملک چې جوړېږي، دا نه د مذهب په بنیاد باندې جوړېږي، نه د قوم په بنیاد باندې جوړېږي. ملکونه چې کوم دی، دا په نظریو باندې په وجود کې نه راځي چې دا درې قومي نظریه ده، دا دوه قومي نظریه ده، دا یو قومي نظریه ده. خو ملکونه او صوبې او علاقې چې جوړېږي، دا په جغرافیایي پوزیشن باندې جوړېږي، دا قانوني پوینټ دی. اوس که موږ د فاټا د ځان له صوبې خبره کوو، یا د په صوبه کې ځم شي، نو کله چې پارټي شروع شو، برصغیر تقسیم شو، نو فاټا نوم شو علاقه غیر. بیا د 1973 نه پس نوم ورکول کېږي اف اے ٹی اے، چې بس دا فیوډل ایریا ده. اوس که ځان له صوبه د دې جوړېږي، نو هغې ته بیا نوم ورکړي کریمینل زون. نو زه دا خبره کوم چې د فاټا ځان له صوبه جوړول دا به ډېر غټ ظلم وشي، ځکه چې د هغې جغرافیکل پوزیشن د صوبې نه دی. اوس که په صوبه کې د ځم کېدو خبره کوو، او څنګه تاسو ویلې چې ایم این ایز د دې مخالفت کوي، نو هغه ایم این ایز به کال دوه درې کاله پس په خپلو ټیکي. لکه زه په دې کې د ډېر ایم این ایز مثال هم ورکوم چې هغوی های کورټ نه منه، دا ورته کنزل ښکارېده. 247 کې ترمیم یې نه منه، دا خو ډېره غټه خبره ده. ایف سی آر ختمېدل دا خو بالکل نه منو. درې میاشتې مخکې راغلل او په پېښور کې پرېس کانفرنس وکړو چې موږ دا هر څه منو. نو په صوبه کې د ځم کېدو خبره چې دا احمد صاحب، دا د قتل خبره ده، ځکه چې دې سره قبایل به ترقي وکړي، او زمونږ هغه کرپ عناصر چې هغه دا سیستم ختمول به دې وجهنه غواړي چې زمونږ د فاټا روزانه آمدن چې کوم دی، دویم چې که په پیرګورو کې نه وي، دا کروڑونه خو دی.
اجازه صاحب، آئین څه وایي که یو بله صوبه جوړېږي یا په خیبر پختونخوا کې شاملې؟
زمونږ آئین دی، نه د شکارپور اچار جوړ شوی دی. د شکارپور اچار نه دی، بالکل هغه شی دی جوړ شوی. کوي د آئین اولنۍ تقاضا دا ده چې یو آرټیکل د بل آرټیکل سره وایلیشن کوي تضاد کوي مخالفت راځي اول به پارلیمنت هغه تضاد ختموي لکه په آئین کې آرټیکل 1 چې کوم څه وایي د فاټا د فاټا خلکو په باره کې بیا چې مونږ راشو بیا فنډمنټل رایټس دي بنیادي حقوق چې کوم چپټر دی د آرټیکل 8 والا 28 پورې هغه بیا څه وایي بیا آرټیکل 247 څه وایي دا څه ډېرې آرټیکلې دي چې هغه دلته وایلیشن کوي دا وایلیشن تر اوسه پورې په آئین کې ختم نه شو خو د دې باره کې قانوني لار دا ده چې که زمونږ دا پارلیمنټیریان اګری شو په دې باندې یو موټی شو او دوی په سنت کې دا بل پیش کړو نو د دې لپاره باقي کار به ان شاء الله مونږ کوو مونږ ژو په ټولو پاتو پسې او مونږ به هغه په اعتماد کېلو او زاري ملت به ورته کوو څنګه چې په تیر شوي ګورمنټ کې مونږ د صوبې نه ریزولوشن پاس کوو د فاټا په باره کې او مونږ به هر ایم پی او په هر منسټر پسې لاړو او هغه بل زمونږ ډېر کامیابۍ سره پاس شو بیا هاي کورټ پاس کوو بیا قبایلي جرګو پاس کوو بیا سیاسي اتحادونو جرګو هغه بل پاس کوو بیا سنت ته لاړو د سنت سټینډینګ کمیټه هغه بل پاس کوو اوس دا ټول ریزولوشن مونږ احمد صاحب راغوندو مونږ وځو سپریم کورټ ته چې په دې باره کې څه وي ته پارلیمنت ته وایي چې کوم ډایرکشن نو ورکې او د شابودین سره ته زموږ چې شابودین خان بل خو چې تاسو ما څه خبره کړې ده مونږ تیار کړې ده چې کوم بل مونږ نیشنل اسمبلی کې پیش کوو بس تاسو پیښ کړئ 350 ایم ان ایس ته باغیزه لیټرې شوې دي هغه دا ټول خبره ورته پته ده خو هغه وایي چې دا یو تکړه ایم ان ګران د فاټا نشته چې راوځي او بل په اسمبلی کې پیش کړي
نثار تاسو د الفاټا پولیټیکل الاینس پریس سیکرټری مې څونه سیاسي جماعتونه دي هغه په دې الاینس کې شامل دي په خپل تعلق دی ان پی سره دی نو په دې دوانو پلیټ فارمونو باندې د صوبې سره د شاملې دوه لپاره به څه کوشش کوي
زمونږ پټه په دې خبره باندې موقف ډیر واضح دی چیرې مونږ د فاټا خلک صوبې کې شاملول غواړو دا غي د پاره زمونږ عالی ظلم شوی دی زمونږ حکومت بل منزور کړو نو دا ټول عالی ظلم زمونږ پټه خکارا ډاګه باندې کوي او مونږ د دې د فرنٹ لاین ایسه
مې سره خکارا
یو خبره معافي غواړم که سو کوم د خپل سیاسي پټه صفات کوي دا ځان له دوه کور کوي که زه کوم کبلې کوي کبلې کوي قبایلی سړیلا د سیاسي ګوند صفات کول دا زما په خیال لټون لا غټه ګناه ده کوم سیاسي پارټي چې هغه د وسه پوره د قبایل په مرګ باندې आवाज اوچت کړي دي نن چې د قبایلو کم حالات دي د ټول سیاسي ګوندونو ذمہوار دي دا څنګه دي چې ټول اسمبلی ناشته دا هغه په ما باندې خپه ده او نن شابودین چې کم دی لګیا دی بل بډې والی دی هغه د خپل فاټا لپاره لګیا دی د فاټا لپاره د سیاسي لیډر نه چې را پاسي کې دا ان امندمنټ پېښ کړي یا چې را دی بدایي وړونه واغست په دې ان کې بل ترمیم باندې چې زار باندې شه دا ترمیم وکړو میډل ام پکې واغست په دې آرټیکل 247 باندې پیریانو غوتی خو دی هغه وخت دا پټو یا د قبایلو دا مسله پټه وا دا پټه نه وا د ټول نغړ ځی مواد په تاریخ کې زمنګ سیاسي پارټي دی د قبایلو
د شعب خان سره زماده خبر سره بالکل اتفاق دی چې زمنګ د فاټا په مستقبل بدلولو کې یا په منګ کم ظلمونو کې ټول سیاسي ګوندونه به شمول زماده پارټي دا ګناګار دی هر سړی په خپل وخت مجبورای لري زبتاله د سیو مثال درکم اجي عادل شپ په مشره کې کله جرګه وشول د ټولو ګوندونو نو هارون رشید چې ماته ویلې چې ته عادل شپ ته وایا چیرې دا خبره لګه شان ډیر په دغه ناخلي او ویلي رحمت سلام صاحب چې نه دا د دې وخت ضرورت نه تاسو دا خبره مکوي هغه دا خبره وکړه په پریس کانفرنس کې چې خدای چې موږ دومره پټای په دې متفق یو چې د قبایلو تقدیر دې بدل شي 247 دې ختم شي نو به دې موږ په اسمبلی کې ریزولوشن ولې پیښ نو یي بعد خلکو بس مجبورای موږ دغه نه وایو دا هغه غوي مجبورای به زمونږ غوښتنه خدای دا زمونږ حق دې زمونږ جوړیږي څنګه چې شعب خان ویلې او ان شاء الله موږ د شعب خان سره په دې کې یو سل 50% ملګری چې موږ بخپله خبره کوو موږ بخپله حق واړو
ډیره مننه نثار موږ سره پروګرام وختم کم دی او اخري پښتنو کوم شهاب صاحب تاسو نه د صوبې کې د زم کې دو یاد دی حواله سره څه پیشرفت شوی او زمنګ اوریدونکو سره شریکول غواړي
زه ان شاء الله د روان الیکشن د مخ کې مخ کې
د 2013 نه مخ کې
د 2013 نه بلکې د 2013 د مخ کې مخ کې ډېر لوی تبدیلی په فاټا کې نیم چې دا کم کوشش موږ شروع کړی دی پارلیمنټریز کدا چرته په واقع په رښتیا باندې د زړه نه شروع کی زه خو ان شاء الله ډېر زر خوشخبری نه قبایل با د خیبر پختونخوا یې سره جوړیږي او د پاټا پیسیت به جوړیږي پروینشل ایڈمنسٹریټ ټرایبل ایریا
زه ورته د عوامو زړه نه د مبارکي ورکوم چې قبایلی عوام دې ته بالکل تیار دي چې زمونږ پارلیمنټریال کدا کارو کو ان شاء الله نو دا ډېر لوی د خوشحالي خبرې چې دا ټینه اور دا مسلې مونږ ته حل کی او دا څنګه چې دوی ویلي نو زمای خنه دا زمونږ د تاریخ او د ژوند د ټولو نه غټه خوشحالي
ډېر مننه تاسو درې وانه ملمنو
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تا
وړاندې هیلې په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجا،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.